السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زملیه میرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو د وژنې د داوو، په پاکستان کې د سیلابونو د تباکاری، په ملک کې د پولیو د نوو کیسونو، په پیښور کې د مظاهرې او د اقلیتونو د حقونو په اړه د یوې غونډې تفصیل واورئ. نور رپورټونه هم په خبرونه کې لرو. په اول خبرونه لا پامیر ساحل نور.
پاکستان وای په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د حمله په خبرګون کابل ته احتجاج کړی دی. د کراچۍ پولیس وای په ونخته کې د طالبانو وو وسلوال وژل دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وای په عراق کې به امریکایي ځواکونه هیڅ جنگي ماموریت ونه لري. بشپړ خبرونه. پاکستان وای په شمالي وزیرستان کې له افغانستان د ورغلي وسلوالو د حمله په خبرګون کابل ته سخت احتجاج کړی دی. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت په خپور شوي بیان کې د نهه پر ورځ په سپینوام کې د وسلوالو برید ته په اشاره ویل شوی. شاوخوا سل وسلوال له خوست ته وزیرستان ته اوښتي ول او پر پاکستاني امنیتي سرتیرو یې برید وکړ. په هغه برید کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوی ول. بیان زیاتوي په دې وروستیو کې په خوست او پکتیکا کې د وسلوالو نوی پټنځایونه جوړ شوی دي چې پاړه اسلام آباد کابل لخپلو جدي اندېښنو خبر کړ. افغانستان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بیان پاړه لاس نه دی ویلي. د کراچۍ پولیس وای په یوه نښته کې وو وسلوال وژلي دي. د کراچۍ پولیسو وایاند عتیق شیخ نن مشال راډیو ته وویل پیښه تېر ماښام په سهراب ګوټ کې وشوه. د ویل وژل شوي کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي ول. عتیق شیخ زیاته کړه نښته تر دوو ساعتونو روانه وه. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پیښور کې په لسګونه کسانو د حج یوې شخصي ایجنسۍ پر ضد مظاهره کړې ده. تېره ورځ مظاهره کوونکو مشال راډیو ویل د سګنی حج لپاره د کاروان حجاج په نوم له یوه دفتر سره پیسې جمع کړې وي، خو اوس دفتر تړلی دی. دوی وایي سړي سر یې 4,10,000 روپۍ د حج دفتر مالک حاجي عثمان ته ورکړې وي. یو مظاهره کوونکی نصیر شاه ویل پولیس د حج دفتر مالک پر ضد رپورټ هم نه درجوي.
تقریباً 104 کسان یې زغې داخلي کړې دي. سړی تښتېدلی، موبایل هم بند دی. کور ته پرون ورغلو، کور کې لګې نور خلک پکې ناست. هغوی وایي دا دینه ده، موږ سره په کرایه دار او ټریول ایجنسی هم بند دی، موږ نه رپورټ هم نه لی. نو کومه دې په خلاف اکشن ولې نه لی؟
د شرقي تاڼي پولیس وایي دا معامله د پلټنو له وفاقي ادارې FIA سره تړاو لري، نو ځکه دوی اوس هیڅ نشي کولی. د خیبر پختونخوا د حج او اوقافو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال راډیو ته ویل دی به په دې اړه پلټنې وکړي. رپورټونه وایي په پاکستان کې یو عدالت د مرګ د سزا یو مجرم ته پانسۍ ورکول ځنډولی دي. شعیب سرور ته په 1998 زیږیز کال کې د وژنو په تور د مرګ سزا اورول شوې وه او ټاکل شوې وه چې نن به په دار ځړول کېږي. که ده ته پانسۍ ورکړل شوې وای نو دا به په شپږو کلونو کې یو ملکي مجرم ته د مرګ لومړۍ سزا وای. شعیب سرور دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې دی. پاکستان له 2008 زیږیز کال راهیسې هیڅ ملکی مجرم ته د مرګ سزا نه ده ورکړې. له هغه وخت راهیسې یوازې یو پوځي سرتیری ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای په پاکستان کې 8,000 زیات کسان د مرګ په خونو کې بندیان دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان ولس غواړي چې انتخاباتي بهیر ژر بشپړ شي او راتلونکی حکومت خپل کار پیل کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ډینیل فیلډ او په کابل کې له امریکایي سفیر جیمز کنینګم سره د لیدو پر مهال وکړه. د ولسمشر له دفتره خپور شوی بیان وایي کرزی دواړو امریکایي استازو ته وویل واشنگتن له پایله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په عمل کې فعال ونډه لرله، نو باید اوس هم جدي هڅه وکړه چې دا بهیر بریالی شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکایي ځواکونه به په عراق کې هیڅ جنگي رول ونه لري. میګا په فلوریدا کې د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ په ودانۍ کې سرتیرو ته د وینا پر وخت اوباما وویل هغه امریکایي پوځیان چې په عراق کې ځای پر ځای کړل شوي دي جنگي ماموریت نه لري او نه به یې ولري. ده د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په اشاره وویل که وسلوال هر ځای وي دوی به یې په نښه کړي.
Whether in Iraq or in Syria, these terrorists will learn.
دوی وایي دا تر هغه کې په عراق کې وي او په شام کې دوی به هم پر هغه څه پوه شي چې د القاعده مشرانو زده کړی دي. یعنی موږ چې څه وایو هغه کوو. زموږ لاسونه اوږده دي. که تاسو امریکا ګواښئ نو هیڅ ځای به محفوظه پټنځای پیدا نه کړئ. موږ به مو بالاخره پیدا کوو.
اوباما زیاته کړه کله لڅالويختو زیاتو هیوادونو د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد په جوړیدونکو ائتلاف کې ورته د مرستې وړاندیز کړی دی. د عراق نوې وزیر اعظم حیدر الابادی وایي د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد د جنگیدو لپاره نه د بهرنیو ځمکنیو پوځیانو وړتیا شته او نه یې د هیواد غواړي. تېره ورځ آبادی پر نړیوالې ټولنې ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت سخت دریځو پر ضد خپل کیمپین تر شامه وغځوي. آبادی وویل که په شام کې هم پر دې وسلوالې ډلې حملې ونه شي نو دا جګړه پای ته نشي رسیدلی. ایرانی ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر وړاندې د امریکا پر تګلارې انتقاد کړی دی. ولسمشر حسن روحاني تېره ورځ له امریکایي ټلویژن ان بی سي سره د مرکې پر ورځ پوښتنه وکړه چې آیا یوازې هوایی بریدونه به د اسلامي دولت وسلواله ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره کافي وي او که څنګه؟ روحاني وویل امریکا ولې په دې کمپین کې د ځمکنیو ځواکونو امکان ردوي. د پوښتنه وکړه چې امریکا چې دا دعوه کوي چې جګړه د ترهګرۍ پر ضد ده نو آیا د خپلو سرتیرو له وژل کېدو ویریږي؟ روحاني زیاته کړه که امریکا غواړي چې له الوتکو او بیو پیلوټه الوتکو کار واخلي چې هیڅ امریکایي ژوبل نشي نو آیا دا ممکنه ده چې له سختیو ګاللو او له قربانۍ ورکولو پرته د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وشي؟ همداراز د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تېره ورځ په واشنگټن کې یوې څېړنیزې ادارې ته د وینا پر وخت خبرداری ورکړ چې یوازې له هوایي بریدونو سره د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته ماته نشي ورکول کېدی. او نن په سکاټلند کې له برتانیې د خپلواکۍ اخیستو یا نه اخیستو په اړه تاریخي ټول پوښتنه کیږي. وروستۍ نظر پوښتنه ښیي چې 52% خلک غواړي له برتانیې سره پاتې شي او 40% خلک د خپلواک هیواد په توګه اوسېدل غواړي. د سکاټلند لومړي وزیر او د بلتون پاله ګوند مشر الکس سالمند نننۍ ټول پوښتنه د سکاټلند د ولس لپاره په ژوند کې یوازینۍ موقع بللې ده چې خپل راتلونکي په خپلو لاسونو کې واخلي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان افغانستان ته احتجاج کړی دی. پولیس وایي په کراچۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې 9 وسلوال وژل شوي دي. معلومات په واورې د اسلام آباد احتجاجي ناستو په نتیجه کې د پاکستان ټولنې سیاسي کېدل څه معنا لري؟
که سیاسي بیداری له منځه لاړ شي بیا خو به نو په ټولنه کې جګړې او فساد شروع شي.
په مومندو کې د سری میاشتې ادارې ځوانانو ته روزنه ورکړې ده.
د ټرینینګ ډېر ضرورت مو او موږ لکه ډېر څه زده کړو. نو سیلاب راشي یا بجلی څوک ونیسي یا څوک اور ولګي یا څه دماکه وشي.
په پېښور کې اقلیتونو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې ده.
هغوی موږ سره وادي کړي تر اوسه پورې پوره شوي نه دي. هندو پراپرټیز دي هغه مختلف پرایویټ خلکو سره یا لینډ مافیا سره دي.
دا او نور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره دي. اورېدل مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان افغانستان ته احتجاج کړی دی. د پاکستان خارجه دفتر وایي چې تېره ورځ په شمالي وزیرستان کې د دوی په خبره د افغانستان د خوست نه غواښه 100 طالبانو پر پاکستانی سرتېرو حمله کړې وه چې افغانستان ته د پیښې په اړه احتجاج ریکارډ کړی دی. په دې اړه افغانستان لاسې نه دی ویلي. تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار یاس موسی خیل راکوي.
د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پاڼه جاری شوې ده په دې کې ویل شوې دي چې په 14 ستمبر په شمالي وزیرستان باندې د خوست لخوا خوښه د اصلو پورې چې کوم ترهګرو یا وسلوالو هغي بریدو کو او په داسې حال کې چې پاکستان په خپل په ضرب ادب اپریشن کې په شمالي وزیرستان کې بوختي نو دی وی چې مونږ ته مقوله چې د افغانستان لخوا به هم همدغه شانتي او وخت په وخت افغانستان ته ویلي هم چې د ترهګرو د ختمولو لپاره په شریکه حالې ذریعہ پکاره دغه تم مهم کوله. خدای به باوجود بعضی خلک او بیا خاص کر چې کوم اوس دی اپریشن کې تختیدلی دي هغي په خوست او د خوښه سیمو کې پټنځای نه جوړ کړی او د هغه ځای هم په پاکستان باندې بریدونه کوي. نو دی وی چې دغه تازه برید کې پاکستانی پوز هغه په کامیابی سره د هغي مخونی ولا دغه دوران د ډزو په بدلون کې 3 وسوال وجل شوې دي او دغه رنګ پاکستانی فوج سلور ځوانان چې کوم دي هغه هم وجل شوې دي او تر هغه چې کوم دي هغه افغانستان ته پتی کې بریالي شوې
دي.
نو پاکستان یو وار بیا افغانستان ته ویلي دي چې د سیمینا د ترهګرې د مکمل د بشپړ ختمون لپاره ضروری ده چې پاکستان او افغانستان په شریک سره د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي او د دې خلاف اقدامات وکړي.
دا و ریاض موسی خیل چې لږه شیبه وړاندې زموږ د همکار پامیر ساحل سره د پیښې په اړه خبرې کړې وې. د کراچۍ پولیسو د دغه ښار په سهراب کوټ کې اوه وسلوال وژلي دي او یو بل یې ژوندی نیولې دي. پولیس چارواکي وایي وژل شوي کسان د وسلوالو طالبانو غړي دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل د سفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وایي د چهارشنبه په ماښام یې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د افغان بستۍ سره نږدې اوه کسان په وسلوال نښته کې وجلي او یو بل یې په زخمي حالت کې ژوندی نیولی دی. د سیمې د پولیسو مشر راو انور د پیښې وروستو له رسنیو سره په خبرو کې وویل وژل شوي کسان د تېرې اوږدې مودې راهیسې په سوراب ګوټ او خوشا سیمو کې په بېلابېلو جرمونو او وژنو کې ککړ وو.
کراچی میں بڑی تعداد میں پہلے بھی
کاروائی دین مخکی ہم دوی د کراچی په مختلف برخو کې په لوی پیمانه په جرمونو کې لاس لرلو. دوی د وی وسلوال ډلې غړي دي. دوی په قلنګ خستنه هدف وجنو او فرقی زون خطو کې لاس لرلو. نو موړی زیاته کړه دغه خطا تر دو غنټو روانه و چې پترس کې پولیسو ته له وسلوالو څخه سپکا او درنه وسله هم په لاس ورغلی ده. پولیسو د مبینه وسلوالو څخه تر لاسه شوی وسله خبریالانو ته هم وښودله. دا چې په دغه دو ساتن خطه کې پولیسو ته هم څه مرګ جوړه اوخته کنه په دې اړه پولیسو څه نه دی ویلي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي وژل شوی کسان د طالبانو د وسلوالې ډلې غړي دي. دی وايي په دې سیمه کې د دې ناقانونه ډلې پیاوړی نیټورک موجود وو. دا د کراچۍ ښار نه لرې پرته سیمه ده. دلته د پولیو څاڅکو ورکوونکو بهرنو او داخلي کارکنانو باندې هم وخت په وخت بریدونه شوي. دلته پولیسو مخکې هم کاروایانی کړي او دا هم د هغې کاروایانو یوه برخه ده. اوس په دې سیمه کې د موجودو وسلوالو نیټورک ختم شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې حقله تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د دې نه مخکې په کراچۍ کې د رامنځته شوو ورتنخوتو په اړه وسلوالو طالبانو ادعاوې کړي چې امنیتي سرتیري د دوی زندانی ملګري له جیلونو راوباسي او بیا یې وروستو په جالي وسلوالو نښتو کې وژني. خو د کراچۍ پولیسو تل دغه ادعاوې رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال رادیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په پاکستان کې له طبیعي ناورینونو سره د مبارزې ملي اداره ان ډی ایم ای وايي په هیواد او کشمیر کې د سیلابونو له کبله د وژل شو شمیر 318 ته رسیدلی دی. په وژل شو کې زیاتره د پنجاب دي. ان ډی ایم ای وايي په سیند کې د سیلاب ځپلو لپاره 122 امرستندویا کیمپونه جوړ کړي دي. پر دې موضوع د مشال ریډیو خبریال احمد الله تفصیل راکوي.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې پنجاب صوبه کې د بارانونو له وجې 9 کسان مړه او 244 جوبل او د سیلابونو له وجې 122 کسان مړه او 109 جوبل شوي دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا این ڈی ایم ای وایي چې تر دې دمه په سند صوبه کې 122 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې 2,102 کسان میشت دي. د پی ڈی ایم ای ډایریکټر ایڈمن نواز خالد مشال ریډیو ته ویل چې ادارې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د شوي نقصاناتو سروې مکمل کړې ده چې تر مخه یې 3,242 کسان د بارانونو او 1,144,416 کسان د سیلابونو له وجې متاثر شوي دي چې مجموعي شمېره یې 1,950,903 جوړیږي. دغه شان د بارانونو له وجې 15,80,748 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او سیلابونو له وجې 2,13,509 اکڑ ازمک ولاڑ فصلوں متاثر شوی دی. نموڑی زیادہ کڑا
ڈیمیج جو ہے رین کی وجہ سے اور فلڈ کی وجہ سے
کم کورون تچے نقصان رسیدلے دے بارانونو او سیلابونو لوجے نو دہغی مجموعی شمیرہ دا 14,904 دغشان دا بارانونو لوجے 204 کلی او سیلابونو لوجے 2,840 کلو تا زیان رسیدلے دے چے مجموعی شمیرہ 3,121 دا. منگ دا متاثرین لپارا 412 امدادی کیمپونه جوړ کړیو خو یو شمیر خلک واپس خپل سیمو ته تللی دي. نو دا وخت 133 کیمپونه فعال دي چې پکې 15,901 کسان میشت دي. د غشان منګ د پاکستان فوج په مرسته 15,02,568 کسان هم محفوظو علاقو ته منتقل کړي دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې قامی اداره یا NDMA چارواکي ریما زبیری مشال ریډیو ته وویل چې ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 318 کسان مړه او 518 جوبل شوي دي، چې پکې 48 د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او 14 په گلګت بلتستان کې مړه شوي دي. نوموړی وایي چې اداره یې کوشش کوي چې سند صوبه کې د سیلاب له وجې کم نه کم نقصانات وشي، او دغه وجه دا چې د لاړکانه ډیویژن او سکر ډیویژن 9 کلو خلکو لپاره 122 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې 2,012 کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وینا تر مخه چې پنجنت کې د اوبو سطح 3,40,000 کیوسک ته رسیدلې ده، او په ګدو بیراج کې د اوبو سطح وخت په وخت اوچتیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان سخت دریځ ډلې غواړي چې روانه میاشت په سیلابونو کې له ځپل شو سره د مرستې پر وخت خلک د هند پر ضد وپاروي. د سیلابونو په پاکستان کې له 300 زیات کسان وژلي او خواوشا 23 لکه ځپلي دي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
حافظ سعید چې د رویټرز رنس په وینا په جنوبی آسیا کې تر ټولو خطرناکه وسلوال دی، په دې باور لري چې هند اضافي اوبه د پاکستان لور ته پرې ایښې دي، چې له امله یې په پاکستان کې په سلګونو کسان ووژل شول او د پاکستان کلیوالي سیمې یې وځپلې. حافظ سعید وویل که چېرته موږ اوس د هند مخه ونه نیسو نو پاکستان به له دې خطر سره بیا هم مخامخ شي. رویټرز رنس لیکي چې د حافظ سعید دا تور به یو شمېر کسان په هند کې حیران کړي. په هند کې پر حافظ سعید شک کیږي چې د 2008 کال د ممبئی د برید طرح دی. په دې حمله کې د څو تنو امریکایانو په ګډون 168 کسان ووژل شول. د حافظ سعید پر سر امریکا $10 ملیون شیدي او دی د ممبئی په بریدونو کې لاس لرل ردوي. په سیل زپلو سیمو کې د حافظ سعید د جماعت دعو خیریه مؤسسې په سلګونو کارکوونکي او په دوی پورې نورې مربوطې ډلې غواړي چې هغه خلا ډکه کړي چې سیمه ییز چارواکي پکې پاتې راغلي دي. دغه اسلامي ډلې په دې ډول هڅه کوي چې خلک د ګاونډي هند پر ضد وپاروي. اکثر پاکستانیان په دې باور دي چې هند د اوبو له بندونو په خپله خوښه اوبه د پاکستان د غنمو او پختې کروندو ته پرېښتي، او یو شمېر پاکستانیان خو دې ته د اوبو بم وایي چې هند ترې د پاکستان د کمزوري کولو لپاره کار اخلي. تر اوسه داسې شواهد نشته چې دا خبره ثابته کړي او هند دا تورونه بې بنسټه بللې دي. څېړونکي وایي چې د روانې میاشتې سیلونه چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې هم وبهېدل د پرله پسې بارانونو له امله وو. یو شمېر پاکستانیان بیا خپل حکومت ملامته کوي چې پر بندونو او نورو تاسیساتو یې چې په کار ده د اوبو سطح په وچو فصلونو او باراني فصلونو کې وساتي کار نه دی کړی. خو د حافظ سعید او د هند مخالف ډلې حزب المجاهدین د مشر سید صلاح الدین په څیر کسان دا خبره کوي چې هند قصدن د پاکستان پر لور د بندونو خوله پرانیزي. سید صلاح الدین رویټرز رنس ته وویل چې هند غواړي پاکستان په یوې شاړې سیمې بدل کړي، او که چېرته د هند دا کارونه دوام وکړي د هند پر ضد به نوی جهاد پیل شي. سید صلاح الدین بیا وویل زموږ وسلوال او ټول پاکستانی جنګیالي دې ته چمتو دي چې له هند څخه په هر ډول چې ممکنه وي انتقام واخلي.
تاسو د احمد شیبر نه تفصیل اوریدلو. د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې له یوې میاشتې راهیسې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناسته روانه ده، او دې دواړه د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. په دې لړ کې رسنۍ هم د هغه هیواد د سیاسي بحران په اړه بحثونه کوي. په دې ډول حالاتو کې د پاکستان ټولنه هم سیاسي یا پولیټیسایز ده او کنه نه سیاسي پاتې شوې ده، او دا چې د دې اثرات بیا سدي د دې پوښتنو جواب په دې رپورټ کې اورو. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستې دوام لري، په پاکستان کې پر روان سیاسي بحران تاوده بحثونه روان دي. دغه بحثونه د ټولنې په بیلابیلو برخو کې کیږي. دغه بحثونو ته په کتلو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا روانو حالاتو په ملک کې ټولنه لا پسې سیاسي کړې ده که څنګه. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر سرفراز په خبره د پاکستان تاریخ ښایي چې د جمهوریت قانون او د آئین بالادستۍ لپاره وخت په وخت خلک راپاسېدلي دي.
پاکستان تاریخی طور باندې یو داسې ولس آبادی لري چې دا سیاسي شعور ډېر زیات لري. که تاسو خیال کړئ پاکستان کې وقتاً فوقتاً داسې شوي دي چې دلته جمهوریت ختم کړی شوی دی او امریت قائم کړی شوی دی، خو هغې خلاف خلکو آوازونه اوچت کړي دي، جلوسونه ایستي دي، وال ټکولي خوړل دي، خو بیا هم خپل ملک کې قانون حکمرانی او دا جمهور حکمرانی او دا آئین بلدستی بحال کولو کوشش کړی دی.
په پیښور کې د پاکستان سټډیز د څانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام وای چې په ملک کې د جمهوریت راتګ خلکو ته خپل رائے د ورکولو موقع په لاس ورکړی دا چې مهم رول پکې د میډیا دی.
زما خیال خدا دی چې کله نه په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې سیوا شوې دي د عسکري حکومتونو نه پس چې کله جمهوریت منځته راغلی دی نو خلکو ته دا موقع ملو شوې ده چې هغې خپل خیالات څرګند کړي. د ټولو نه لوی چې کوم رول لوبولی دی هغه د پاکستان میډیا لوبولی دی د خلکو په بیدارولو کې، خاص توګه باندې بیا ټلویزیون او سوشل میډیا.
بلخوا د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې په ملک کې روانو سیاسي حالاتو ټولنه په دوو برخو کې تقسیم کړې ده. دا چې آیا د ټولنې سیاسي کېدل ښه خبره ده که څنګه، ډاکټر فخر الاسلام د خلکو سیاسي بیداری د ملک د ترقۍ لپاره مهم بولي، خو وایي چې د یو بل د فکر احترام باید وشي.
زه خو به ضرور دا وایم چې د مهذب قومونو دپاره د ټولو نه لوی چې کوم پہچان او خصوصیت دی هغه دا دی چې هغه کې سیاسي بیداری راشي. د سیاسي بیداری د څه نوم دی؟ د دې نوم دی چې د خپل حق نه انسان خبر شي او د بل انسان د حق نه خبر شي او د بل انسان د مخالف ډلې خبره په صبر او تحمل سره واوري. نو که سیاسي بیداری د منځه لاړه شي بیا خو به نو په ټولنه کې جګړې او فساد شروع شي.
ډاکټر سرفراز وایي چې که څه هم د ټولنې د سیاسي کېدلو ښه او بد اثرات موجود دي، خو دغه په خبره امید کوي چې ښه اثرات به په ټولنه زیات اثر وکړي.
داسې ښکاري چې د پاکستان خلک هم مخکنه او د سیاسي ګوندونه هم مخکنه ډېر تجربه کار شوي دي. ښکاري داسې چې د دې کم ښه اثرات دي هغه خو به موږ وړاندې بوتلی شو، مثلا چې انتخابات نور شفاف څنګه جوړ کړو، څنګه چې په دې کې داندي بنئ، څنګه د خلکو رائے چې دی هغه به صحیح مخې ته راځي. دې نه علاوه که کومې خبرې وي خطرې والا آغام شته، خو زه هیله لرم چې دا ښې خبرې به زیات اثرات لري او دا نورې به پرو کم شي. ټول نه منفي اثر چې کوم زه ګورم دا وخت کې هغه دا دی چې قانون کم حکمرانی دا هغه اکثر اوقات چې دی هغې کې کمی راغلی دی.
کارپوهان وایي چې د میډیا د بې پلوه کردار په صورت کې د خلکو سیاسي بیداری ټولنې ته ګټه رسولی شي. دی وایي که څه هم په تېرو څو ورځو کې تاوتریخوالی هم مخې ته راغلی، خو په مجموعي ډول دولت سیاسي پوهه او د رایې اظهار یوه سیاسي صفبندي ده چې د ملک لپاره ښه خبره ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان وزیر اعظم دفتر د ګزند ناروغي مخنیوي څانګه وایي د نهې په ورځ په دغه هیواد کې د پولیو 14 نوي پیښې ریکارډ شوې دي. له دې سره د روان کال پر مهال په پاکستان کې د ګزند نو ناروغانو شمیر 1,850 ته ورسید، په دوی کې زیاتره د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې د معلومات تر مخه 8 کیسونه قبایلي سیمو، درې خیبر پښتونخوا او سند پنجاب او بلوچستان کې یو یو کیس مخې ته راغلی دی. په ملک کې د پولیو د مرض ښکار د ماشومانو شمیر 1,850 ته رسیدلی دی. په دې اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي ادارې یونیسف د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر بلال مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو تازه صورتحال په اړه د انډیپینډنټ مانیټرینګ بورډ یو غونډه د میاشت په اخره کې کېدونکې ده، نو امکان دی چې د نوي کیسونو له وجې پاکستان ته نور تجویزونه هم ورکړی شي.
هغه چې کوم خپل زاړه ریکمنډیشن دي هغه ریویو کوي، بیا دویم چې څنګه دا حالات نور بدلیږي کنه جی. لکه نن شپږ میاشتې مخکې خو دا بد نه و چې آپریشن به کیږي یا حالات به داسې یکدم چینج کیږي څنګه چې اوس چینج شو. نو خامخا چې حالات بدلیږي نو دا هغه به مطابقت باندې هغه بیا خپل ډیسیژن ځلی کنه. چې کوم زړه ریکمنډیشن دی به ریویو کوي او چې څنګه نور حالات دي دغه حساب سره به بیا خپل ریکمنډیشن ورکوي او خپل نور
د فکر د تیره هفته کې هم په یو ورځ کې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي وو.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پولیو د نوو کیسونو په هکله تاسو معلومات د رابیا اکرم خان نو اوریدل. تیر ورځ په لسګونو خلکو په پیښور کې د حج یوې شخصي ایجنسی پر ضد مظاهره وکړه. دوی ویل سخت کال یې حج ته د تګ لپاره داخلي کړی وي، خو اوس هغه دفتر هم تړل شوی دی او مالک یې هم روک دی. د دوی په وینا لسلو زیات داسې کسان دي چې د حج اراده یې کړې وه. دا مهال ګمان کوي چې د حج دفتر مالک 3 کروڑ روپۍ تښتولي دي. مظاهره کوونکي وایي پولیس د دې کس پر ضد رپورٹ هم نه درجوي. تفصیل د غلام غوث په دې رپورٹ کې اورو چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
د مظاهره کوونکو د اوازونه د خیبر پختونخوا د نوخار، هنګو او نورو سیمو د هغه خلکو دي کوم چې غوښتل چې سخت کال حج ترسره کړي او په پیښور کې د حج د یو شخصي ایجنسۍ سره د حج لپاره پیسې هم داخلي کړي وي، خو اوس هغه ایجنسۍ هم بنده ده او د ایجنسۍ مالک هم لا درک دی. د دې مظاهره پر مهال د نوخار یو تن شاهد مشال ریډیو ته وویل زنګ وهلو کوشش کولو. په دغه محل د هنګو یو تن نصیر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د سلونه زیات داسې کسان دي چې د دغه ایجنسۍ سره د حج لپاره داخلي کړي دي.
تقریبا 104 کسان یې زغې داخلي کړي دي. سړی تخدلې موبایل هم بندې کور ته موږ پرون ورغلو، کور کې لګي نور خلک بګینا زغې د دینه د موږ سره بکرایا دار او ټریول ایجنسی هم بندې موږ نه رپورټ هم نه دي نو کومه دې په خلاف اکشن ولې نه.
او یو بلتن انعام بنگش مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه ایجنسۍ سره نږدې د شرقي تانې پولیس هم د دې کیسې نه خبر کړی دی، خو تر دې دمه د هغوی اف آی آر نه دی ثبت کړی شوی او په کار د صوبایي حکومت دې لړکی ګامونه پورته کړي.
دا ډیر فخر سره وایي چې موږ د پیکټ نظام ټیک کړی دی. کته تاسو نه زما صرف دا سوال د عمران خان نه، کته تاسو دا نظام ټیک کړی دی زموږ اف آی آر اول درج نشو.
په دې لړکی د شرقي تانې مرستیال مشر یا ایډیشنل ایس ایچ او محمد ولی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خپلو سرکاري وکیلانو سره مشاورت کوي، ځکه چې د ټریول ایجنسیانو په اړه پلټنې او مقدمې استخباراتي اداره اف آی ای تر سره کوي.
هغه چې موږ ته کمپلینټ پیښ کړی دی کنه دي، نو هغه سلسله کې موږ خپل قانوني مشیر نه برای خلو څومره چې ټریول ایجنسیز کیسز راځي یا پاسپورت دغه وغیرہ خبره تر راځي
د داخله کوونکو په دې مشکل می چې کله د حج اوقاف او مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن خبر کړو، نو هغه مشال ریډیو ته وویل
زبا خپل ډایرکټر تل دی حاج وایم چې په دې سره پورا تحقیقات وکړي، هغه ینسو والا تحقیق وکړي او موږ ته هغه صحیح رپورٹ راکی اجازه نه سو موږ په دې باندې اکشن وکړو ان شاء الله.
په پیښور کې د حج لپاره داخله کوونکو په لسګونو کسانو په دې مظاهره کې له صوبایي او وفاقي حکومت دا غوښتنه وکړه چې دوی دې په هر ډول د حج کولو لپاره ولېږدول شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تیر ورځ په پیښور کې یو نه حکومتي تنظیم د اقلیتونو په اړه د خبري غونډې پر مهال په پاکستان کې په ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې لږه کې او ته د نورو وګړو په څیر مساوي حقونه ورکړل شي. د اقلیتونو استازو خبريالانو ته ویل د هر سیاسي ګوند په منشور کې د اقلیتونو د حقونو ذکر شته، خو چې ګوندونه واکمن شي نو دا خبره هېره کړي. د پیښور زلان یوسفزي معلومات راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د آل پاکستان د هندوانو د حقوقو تحریک چیرمین هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د خبری کانفرنس هدف د اقلیتونو د حقوقو په اړه پوها او پیغام ورکول وو.
دا د میډیا په ترو مونږ خپل نان مسلم سپیشلی او بل عموم چې د میجورټی کمیونټی او خاص طور باندې خپل چې مونږ کم سیاسي حلقہ دا ارباب اختیار دي هغه په خپل आवाज د وړاندې کول دي چې هغه چې کم وادي مونږ سره کړی دي منشور په تور باندې هغه مونږ سره وادي کړی تر اوسه پورې پوره شوی نه دي.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان کې تر ټولو غټه مسله امن دی، چې ترې نیغ په نیغه اقلیتونه هم متاثره کیږي او دا چې د اقلیتونو په جایدادونو قبضه کوونکي هم دوی لپاره ستونزې جوړوي.
کم د کم کم د هندو پراپرټیز دي، هغه چې دی دغه مختلف پرایویټ خلکو سره یا لینډ مافیا سره دي، او زمونږ کم حکومتي ادارې ٹرسٹ پراپرٹی ڈائریکٹریٹ آف مائن آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ددی امبریلا لاندې چې ددی مس یوز کیږي لګیا دي.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکې نصرت مشال ریډیو ته وویل چې حکومتونه د اقلیتونو ستونزو ته پام نه کوي او نه هم دوی ته په سمجانو کې د مناسب نمائندګۍ ورکول لپاره کم نظام شتون لري.
تاسو چې صبحی سمریو ګوره دی کې دا کریسچن نن دودی او زما غلې سیک نه یو دی، نو بیا دی کې هندو مینورټی هم راځي کنه. پکار دی چې دا هر د دې سیستم میکانیزم دا سي جوړ شي، دا الیکشن چې دا هر دا چې کم کمیونټی دا سیک دی اسای دی کو هندو دی د غی نمائنده ته موجود دی او دی خپل د خپل دا کمیونټی ال تاواز روچت کی.
خبری کانفرنس کون کے کسانو ویل چې دوی خبری کانفرنس کی گډون لپاره سکھ اقلیت ته هم دعوت ورکړې وو، خو بده نږدې یو کې د سکھ اقلیت په غړو پیښور کې د وسلوال بریدونو وروسته د امنیتي اندېښنو له وجې د سکھ اقلیت نمائنده د پریس کانفرنس کې د گډون څخه ډډه وکړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه به یو وار بیا لا پامیر ساحل نور.
پاکستان وای په شمالي وزیرستان کې له افغانستانه د ورغلیو وسلوالو د حملې په خبرګونې کابل ته سخت احتجاج کړی دی. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت په خپور شوي بیان کې د نهې پر ورځ په سپینوام کې د وسلوالو برید ته په اشاره ویل شوي. شاوخوا سل وسلوال له خوست وزیرستان ته اوښتي ول. افغانستان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بیان په اړه لاس نه دی ویلي. د کراچۍ پولیس وای په یو نښته کې وو وسلوال وژلي دي. د کراچۍ پولیسو وایند عتیق شیخ نن سهار مشال رډو ته ویل پېښه تېر ماښام په سهراب ګوټ کې وشوه. د وویل وژل شوي کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي ول. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په پېښور کې په لسګونه کسانو د حج یوې شخصي ایجنسۍ پر ضد مظاهره کړې ده. تېره ورځ مظاهره کوونکو مشال راډیو ته ویل د سګانی حج لپاره د کاروان حجاج په نوم له یوه دفتر سره پیسې جمع کړې وې، خو اوس دفتر تړلی دی. رپورټونه وایي په پاکستان کې یو عدالت د مرګ د سزا یو مجرم ته د پانسۍ ورکول ځنډولې دي. شعیب سرور ته په 1998 زیږدیز کال کې د وژنو په تور د مرګ سزا ورول شوې وه او ټاکل شوې وه چې نن به په دار ځړول کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان ولس غواړي چې د انتخاباتو بهیر ژر بشپړ شي او راتلونکی حکومت خپل کار پیل کړي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن او په کابل کې له امریکایي سفیر جیمس کنینګم سره د لیدو پر مهال وکړه. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکایي ځواکونه په عراق کې هیڅ ډول جنگي رول ونه لري. بیګا په فلوریدا کې د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ په ودانۍ کې سرتیرو ته د وینا پر وخت اوباما ویل هغه امریکایي پوځیان چې په عراق کې ځای پر ځای کړل شوي دي جنگي ماموریت نه لري او نه به یې ولري. د عراق نوې وزیر اعظم حیدر العبادی وایي د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد جنگیدو لپاره نه د بهرنیو ځمکنیو پوځیانو اړتیا شته او نه یې د هیواد غواړي. ایرانی ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر وړاندې د امریکا پر تګلارې انتقاد کوي او نن په سکاټلند کې له برتانیې د خپلواکۍ اخیستو یا نه اخیستو په اړه تاریخي ټول پوښتنه کوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سرت زهین نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکې مشرق رسپانه خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا امنیتي صورتحال ته کتنه کړې ده او وایي چې دا وخت صوبه د امن او امان صورتحال په حواله د دریو سنگینو مسلو سره مخ ده چې پکې هدفي وژنې، اغوا برای تاوان او بتخوری یا قلنگ اغستل شامل دي. د اداري په وینا چې د پیښور پولیس په دې دریو وانو مسلو حل کولو کې ناکام دي ځکه چې دوی ته هغه وسایل نشته چې د کوم په ذریعه دوی ښه کارکردګي وخایي او دارنګ د انټيليجنس نظام هم ښه نه دی. اداري وایي چې تیر وختونو کې هم دی پولیسو د ترهګرو په ضد غوره کارکردګي ښودلې ده، نو که پولیس وغواړي نو دا مسلې هم حل کولی شي، خو شرط دا دی چې حکومت دوی له وسایل ورکړي. بل پلو ایکسپریس رسپانه خپل ادارې د نوو ډیمونو جوړولو په ضرورت لیکلی ده او وایي چې د دریابونو خواته آباد انساني کلی د تمدن او کلتور علامت او نښې ګڼلې شي، خو کله چې په دغه دریابونو کې سیلابونه راشي نو له ځانه سره دغه تهذیبي او کلتوري نښې یوسي. ادارې وړاندې وایي که د نړۍ په نورو ملکونو موږ نظر واچوو نو هغوی خپلو دریابونو ته بندونه وخلي دي او یو شمېر ډیمونه یې جوړ کړي دي او دا شان د توانۍ د ضرورتونو پوره کولو سره سره یې دغه تهذیبونه او کلتوري نښې هم خوندي کړي دي. دریا اخری کې لیکي پاکستان دا وخت د توانۍ د بحران سره هم مخ دی او بلخوا سیلابونو هم د لوی تباهۍ سره مخ کړی دی، نو باید چې حکومت په نوو ډیمونو جوړولو توجه ورکړي نو یو خوا به د توانۍ په بحران قابو وموندی شي او بل پلو به د سیلابونو د تباهۍ نه هم بچ پاتې شي. له دې سربېره جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان لخوا په خپلو استخباراتي ادارو لګېدلي الزامونه مسترد کړي دي او وایي چې پاکستان د برابرۍ په بنیاد د افغانستان سره ښه تعلقات غواړي او کله هم خپل خاوره د بل کوم ملک په ضد استعمالولو ته نه پرېږدي او نه به د خپل دفاع نه قابل شي. ادریه مخکې لیکي چې وخت په وخت افغانستان په پاکستان تورونه لګوي، حالانکه پاکستان افغانستان سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هر قسم مرستې لپاره تیار دی او په خپل هم د وسلوالو خلاف شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي، خو د دې برعکس افغانستان د پاکستان نه تښتېدلي وسلوالو ته په خپله خاوره پناه ورکړې ده، څوک چې وخت په وخت په پاکستان حمله کوي. ادریه اخری کې وایي چې د ترهګرو پر ضد شریکې هلې ځلې د وخت اهم ضرورت دی او افغانستان له د ترهګرو پټنځایونو ختمولو او دوی پاکستان ته حواله کولو سره سره د بې ځایه الزامونو نه ډډه پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د سیلابونو له کبله خلکو ته وخت او زیانونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ افغان حکومت ته په اقتصادي برخه کې د ورپېښو ستونزو په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون بچانه اورو.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي څنګه چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د سیلابي اوبو سطح ټیټېږي، هماغه عمر په دې ریاست کې د خلکو غوسه راپارېږي. په داسې حال کې چې د هند په جموں او کشمیر ریاست کې چې حکومت پکې یو د پام وړ شمېر پوځي سرتیري ځای پر ځای کړي، د سیلابونو په صورت کې د راغلي ناورین چې د راتلو تمه یې لرل کېده، حکومت او پوځ دواړو یې د مقابلې لپاره تیاری نه درلوده. ورځپاڼه لیکي د بارانونو مخه نه شوه نیول کېدی، خو د هغو زیانونو چې سیلابونو خلکو ته واړول مخنیوی ممکن و. د جموں او کشمیر په ریاستي حکومت کې د سیلابونو د کنټرول ادارې په 2010 کال کې د خپل یو رپورټ په ترڅ کې په دې سیمه کې د سیلابونو راتلو خبرداري ورکړی و، خو د ورځپاڼې لیکنه وایي چې دغه رپورټ له پامه وغورځول شو. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم نریندر مودي حکومت تر دې دمه له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو وړاندیز رد کړی دی. د دغه مرستندویو کارونو لپاره د هند پوځ او په دغه هیواد کې کار کوونکي غیر سرکاري ادارې رامخته شوي دي. خو د ورځپاڼې د لیکنې تر مخه په جموں او کشمیر کې د سیلابونو تر راوتلو لس ورځې وروسته هم تقریبا یو نیم لک خلک لا هم په انتظار دي چې خوندي ځایونو ته د دوی د انتقالولو لپاره به مرستې ورسره وشي. پر دې سربېره زرګونه خلک داسې دي چې روزګارونه او کاروبارونه یې له لاسه ورکړي او د کار کروندې ځمکې یې خرابې شوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په یاده سیمه کې به زر هوا یخ شي، سیلاب ځپلو خلکو ته د سرپناه برابرولو کارونه تر بل هر څه اولیت لري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د مالیې په وزارت کې د پیسو د چارو د مشر الحاج ام اکا له خولې لیکلي چې افغان حکومت په داسې حال کې چې د بودیجې د کمی له مسلې سره مخامخ دی، سږ کال یې له ذخیره کړو پیسو څخه لسګونه زره میلیونه ډالر لګولي دي. د نوموړي په خبره حکومت په ګرانه د دې جوګه شو چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو له 1500 زره څخه زیاتو کارمندانو ته د روانې سپتمبر میاشتې د تنخواګانو ورکولو غم وکړي. الحاج اکا زیاته کړې داسې بریخي چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې به دا مسله لا پسې سنگین شي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې د امریکایي سفارت یو لوړپوړي چارواکي دا خبره تایید کړه چې امریکایي او افغان چارواکو د دې بحران د مخنیوي په خاطر خبرې سره کړې دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه لړ کې له افغان حکومت سره د مرستو پر لارو چارو غور کوي.
فورن پالیسی مجله د لیکوال ریچارډ بخنه غواړو. فورن پالیسی مجلې د بی پایلټو الوتکو د تاریخ په اړه لیکل شوی یو کتاب مهمې برخې خپرې کړې دي. لیکنه وایي په لومړي ځل بی پایلټو الوتکو یو الوتکه یو اسرائیل په 1993 کال کې جوړه کړه. تر دې وروسته بیا په لومړي ځل ډرون الوتکه په افغانستان کې پر وسوالو د حملې لپاره وکارول شوه. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. فورن پالیسی مجله د لیکوال ریچرډ ویټل کتاب پریډیټر په حق لیکي چې په دې کې یې د ډرون تاریخ ورکړی دی. مجله لیکي یاد کتاب د هر هغه چا لپاره د خبرداري یو کیسه ده چې دا سوچ لري ګواکې د ډرون ټکنالوژي په اسانه استعمالولی شي. په کتاب کې ویټل د پریډیټر ډرون تاریخ ورکړی چې اول د ابراهیم کریم په نوم د یو اسرائیلي تن تجربه وه. کریم د ډرون اولنی ماډل په 1903 کې د یوې دفاعي کمپنۍ په فنډونو سره جوړ کړ چې په هوا کې د 8 غنټو لپاره پاتې کېدی شو. خو بیا کریم د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون کې څوک په دې قانع نه کړل شو چې د هغه د ایجاد مالی ملاتړ وکړي، نو ځکه په 1909 کې په دغه تجربه کې دیوالیه شو. مجله لیکي د کریم ډیزاینونه د جنرل اټامکس نومي دفاعي کمپنۍ یو تن نیل بلو په پیسو واخیستل چې د بې پایلټو الوتکو په استعداد پوه وو او په خپل سر یې ډرون جازونه جوړول. مجله لیکي د ویټل په کتاب کې ویل شوی دی چې د امریکا هوایی او سمندري ځواکونو ډرون ته د یو ګواښ په نظر کتل. له سمندري ځواک سره د ډرون د جوړولو لپاره فنډونه کم وو او پوځي مشرانو په یاده ټکنالوژي کې له احتیاط نه کار اخیستلو. په مجله کې لیکل شوی دی چې د ریچرډ ویټل په خبره اولنی ډرون د 11 سپتمبر د پیښې نه لږه موده وړاندې تیار کړل شو چې اکتوبر 2001 کې په افغانستان کې په اول ځل د ډرون د میزایل هیل فایر استعمال شو. فورن پالیسی لیکي د دغه کیسې اختتام د هغو لپاره ښه دی چې د القاعده غړي نه وي او یا هم هغه کسان نه وي چې په ډرون برید کې په نښه شو لسی وګړو کې شامل وي. خو مجله زیاتوي په یاد کتاب کې د وخت چوکاټ پام ګډوډوي چې ډېره اوږده موده پکې یاده شوې ده. مجله د 1903 نواخله تر 2001 کال پورې د 3 کالو موده ډیر زیات وخت بولی چې دا ولنه تجربه نه د مکمل آپریشن نظام پورې پکې واخستل شو. مجله لیکي د کتاب تر ویلو پس کله ځان نه پوښتنه وشي چې آیا یادې ټکنالوژي پینټاګون ته څه فائدہ رسولې ده که څنګه، نو زیاتره به جواب په نفي کې وي.
دا مشال ریډیو دا
د خوست ولایت یو شمیر قومي مشران او د مدني ټولنې غړي د افغانستان د راتلونکو ولسمشر نغواړي چې د دې ولایت علمي، مسلکي او اکاډمیک شخصیتونه حکومت ته جذب کړي او هغوی ته په خپلو مسلکي رشتو کې د خدمت کولو زمینه برابر کړي. دی وایي سره له دې چې خوست په ډېر شمیر کې علمي او مسلکي کسان لري، خو په تېرو 14 کلونو کې موجوده حکومت د دې کدرونو جذب ته پوره پاملرنه نه ده کړې. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې دی.
د خوست ولایت د مدني ټولنې غړي او د قومونو یو شمېر مشران وایي چې د حامد کرزي په مشرۍ د افغان حکومت په جوړښت کې په تېرو 14 کلونو کې د خوست ولایت علمي او اکاډمیکو شخصیتونو ونډه لږه وه او دوی ته د دې زمینه برابره نه شوه چې د حکومت چوکاټ ته جذب شي او په خپلو مسلکي رشتو کې د خلکو خدمت وکړي. د خوست د مجاهدینو اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران مشال راډیو ته وویل چې
په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د ټول افغانستان لپاره بېساري خدمتونه کړي دي چې خوست ولایت هم د خدمتونو نه برخمن دی. ولې یو شی چې موږ ګیله لرو چې د خوست ولسونو ته په نظام کې په دولت کې څنګه چې لازمه ده شاید وباید دي زموږ استعدادونه او قدرونه شته په نظام کې موږ به برخه یو. د راتلونکو ولسمشر زموږ غوښتنه ده چې زموږ قدرونه په دې نظام کې ځای په ځای کړو، موږ ته خپله برخه راکړي.
خوست د افغانستان د هغو ولایتونو نه یو دی چې خلک یې د پوهنې او لوړو زده کړو سره ډېره مینه لري او همدا اوس په دې ولایت کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او ګڼ د نیمه لوړو زده کړو مرکزونه فعال دي چې د خوست تر 15,000 زیات کسان پکې په لوړو او مسلکي زده کړو بوخت دي. قومي مشر حاجي رحمت ګل وایي چې په تېرو ټاکنو کې د خوستوالو ونډه د هیواد په کچه بیلګۍ زوه، نو هغه هیله څرګنده کړه چې نوی ولسمشر د تېر وخت په شان دا سیمه او قدرونه یې هېر نه کړي.
نو ولسمشر چې د سره خوست خلکو پر عام کری وکړه، په ډېر سخت شرایطو کې رایه ورکړه. مونږ خوست کې ډېر ښکلي قدرونه لرو، خالق لرو، سپینګیری مشرون لرو، روشن فکرون لرو چې دی بیا خوست یو مخ روړوي داسې نه وشي لکه تېره دوره.
د خوست یو بل تن قومي مشر هم وایي چې د دې سیمې علمي او مسلکي کسانو وړتیاو ته باید په لږ نظر ونه کتل شي.
ګل رحمان مشهور په کې شمال کوم سپینګیره یم، خوست ډېر عالم لري، خوست ډېر علمي خلک لري. مونږ غوښتنه داسې چې باید دا په حکومت کې جذب شي، داسې نه چې دې ته په ندي داسې وکتل شي.
د مدني ټولنې فعال او د نظر خاوند نصیر احمد روخان د اوسني نظام په جوړښت کې د خوستیو علمي او اکاډمیکو شخصیتونو د لږ جذب یو لامل دا وباره چې دوی په مرکز کې د سیاسي ملاتړ لپاره خلک نه درلودل.
په تېرو 14 کلونو کې د خوست قدرونو ونه شول کولای چې یو سیاسي
سپورٹ پیدا کی دا هغه څخه په استفاده دوی په د حکومت په مختلفو پوسټونو کې ځای پزای شي او خاورې ته خدمت وکړي. د راتلونکو حکومت سره هم د خصمی شو غوښتنه داده شي د خوست ولایت د کډرونو څخه چې د دې هیواد ملي شتمنی پر مصرف شوی په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده وکړي.
د یادونه ورده چې د ولسمشتۍ د اول پلا د ټاکنو نه بیا تر اوسه چې پنځنی میاشتو ته موده نږدې کیږي، د خوست خلکو، مدني فعالانو او قومي مشرانو په کراته او ټینګار سره د نوي حکومت او راتلونکو ولسمشر نه د سیمې ته د پاملرنې او د خوست د کډرونو د ګمارنې غوښتنې کړې دي. نجیب الارخیل، مشال راډیو، خوست.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو بحران، د رایو د پلټنو او د انتخاباتو لپاره د دواړو نماندانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله کمپین ته کتنه کړې ده او د دواړو انتخاباتي کمپینونه یې ارزولي دي. د لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدنور.
فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو وروستو د نتیجو تر مخه اشرف غنی تر ټولو زیات رای ګټلې او باید د عمل پر وخت پای ته رسیدلې وي، خو د هغه د مخالف عبدالله عبدالله له لوري په بیا بیا د نتیجو د نه منلو خبرو دغه عمل د یو اوږد ځنډ سره مخامخ کړ. ملګري ملتونه چې د دغه انتخاباتو د نتیجو د څېړنو کار ترسره کوي او ډېر زر به د دې خبرې اعلان وشي چې اشرف غنی 55.5% رای ترلاسه کړ او په دغه ټوله عمل کې بریالی شو. فارن پالیسی لیکي اشرف غنی په دغه انتخاباتي عمل کې ډېر ښه کمپاین وچلو او د لومړیو نتایجو تر مخه هغه کامیاب هم شو، خو د درغلیو د رپورټونو د راتلو وروسته دغه عمل وزنډید. د اشرف غنی انتخاباتي ټیم وایي دوی د موبایل پیغامونو، ټولنیزو رسنیو او نورو لارو خلکو ته خپل پیغام ورسوه. دوی یو واضح او پراخه ایجنډا جوړ کړه او خپل یو بورډ لري او دا شان یې ښځې هم په دغه عمل کې شامل کړې. دوی وایي خپل نارې د ریډیو، ټلویزیون، کورنیو او نړیوالو رسنیو له لارې د هیواد ګډ ګډ ته ورسوو چې دا شان خلک خبر کړي او له ځان سره ملګري کړي. په دغه عمل کې دوی له دینی عالمانو سره هم خبرې وکړې چې بیا هغوی په انتخاباتي عمل کې د ټولنې د هر سړي او ښځې د برخې اخیستلو په اړه یوه فتوا هم جاری کړه. بلخوا د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وایي دوی د دغه هیواد مهم سیاستوال له ځان سره یو ځای کړل چې هغوی بیا خپلو کارکوونکو ته د عبدالله سره د مرستې وینا وکړه. لکه د مثال په توګه زلمی رسول چې په دغه انتخاباتو کې 11% رای ترلاسه کړې له عبدالله سره یو ځای شو او دا شان زلمی رسول ته رای اچون کې له دوی سره یو ځای شول. دوی وایي دغه دوی ته ډیره ګټه ورسوله. فارن پالیسی کې دا لومړی وار وو چې په افغانستان کې به واک ته یو جمهوري عمل لاندې انتقال کېدو، خو د دغې نه اوس یوه مسله جوړه شوې او باید داسې نه وای شوی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
دا کډوالو لپاره کارکونکو یوې نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي په نړۍ کې د جګړو پر تله له طبیعي یا قدرتي ناورینونو زیات خلک بې کوره شوي دي. رپورت وایي تیر کال د قدرتي ناورینونو له کبله 22 میلیونه خلک بې کوره شول. د فرانسوي خبري ایجنسی اف پی د دې رپورت مهمې برخې راخستې دي چې ترجمه یې ګلیا ستاسو وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې د ناروې د کډوالو یوې نړیوالې ادارې په تازه رپورت کې ویلي چې تیر کال د جګړو نه 3 چنده زیات افتونو خلک بې کوره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د موسمونو د بدون په لور زیاته توجه ورکول پکار ده. د نارویجن ریفیوجی کونسل دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملګرو ملتونو غونډه د نهې په ورځ کېږي. په دې غونډه کې به د موسمي بدلون په اړه د معاهدې لپاره ملاتړ جوړول وي. خبري ایجنس لیکي چې تیر کال له قدرتي آفتونو له وجې 2 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. دا شمېره د جګړو له وجې د بې کوره شوو کسانو نه 3 چنده زیاته ده. خبري ایجنس زیاتوي چې دا مسله ورځ تر بلې زیاتېږي. په موجوده وخت کې د موسم اټکل او د ژغورنې عملیاتو باوجود هم ډېر زیات خلک بې کوره شوي دي. خبری ایجنس د نارویجن ریفیوجی کونسل عمومي سکتر یان انگلند په حواله لیکلي چې دا د نړیوالو مشرانو لپاره یو خبرداري دی. په دې قابو موندل هله ممکن دي چې نړیوال مشران خپل رویه کې نرمي راولي. یان زیاتوي په ناروې او امریکا کې اوسیدونکو په شان په فلپاین نه واخلي تر افریقایي هیوادونو لکه چاټ پوری د خلکو په رویو کې لچک راوستل پکار دي. خبری ایجنس لیکي یان انگلند په 2004 کال کې د سونامي وروسته د ملګرو ملتونو د بیړنۍ کارونو کې د مرستیال په توګه کار کاو. یان وای چې دغه تجربه ډیره ګټوره وه. د دغه وینا د سونامي وروسته ۱۳ ارب ډالر د بیا ودانی په کارونو لګیدلی، خو په دې کې د مستقبل له آفتونو سره د مبارزې په اړه هم پیسې خرج کړل شوې دي. خبري جانس د یان په حواله زیاتوي چې داسې قسمه حل ځلې په نړیواله توګه پکار دي. خبري جانس د رپورت په حواله لیکي چې تیر کال په ایشیا کې 80% خلک له قدرتي آفتونو له وجې بې کوره شوي. په دې کې فلپاین 2 طوفان ځپلی وو. همداراز په رپورت کې خبرداری ورکړل شوی چې په هغه هیوادونو چې پکې جګړې روانې دي له آفتونو څخه متاثره کېدی شي. په دې کې د پاکستان د 2010 کال د سیلابونو مثال هم ورکړل شوی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا وو ګلیاز. امریکایي نیوز ویک مجلې پر امریکایي پوځیانو د برید په تور زنداني شوی پاکستاني عافیه صدیقی په اړه یو تفصیلي رپورت خپور کړی دی. رپورت وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دوو تختول شو امریکایانو په بدل کې د عافیه صدیقی د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. دا چې په رپورت کې د نوموړي په اړه نور څه لیکل شوی دي لنډیز یې له عبدالحی کاکړه اورو.
د امریکا نیوز ویک ویبپاڼ په خپل رپورټ کې وایي چې دا یوازې اسلامي دولت وسواله ډله نه ده چې د عافیه صدیقی د خوشي کول په بدل کې د دوو امریکایي خبریالانو د آزادولو وړاندیز کړی وو، بلکې تر دې وړاندې طالبانو او القاعده هم ورته غوښتنې کړې وې. د رپورټ په خبره کله چې دا غوښتنه ونه منل شوه نو اسلامي دولت نومي وسواله ډلې د دواړو خبریالانو سرونه پرې کړل. لدی روسه نیوز ویک د عافیه صدیقی د ژوند بیلابیلو اړخونو ته کتنه کوي. د ریپورت په خبره د 23 کلنه عافیه صدیقی د پاکستان د کراچی ښار اوسیدونکې ده او پلار یې ډاکټر دی. د دې ورور محمد ډاکټر دی او په 1990 کلونو کې د امریکا ټیکساس ریاست ته کډه شو. لدی روسه عافیه هم هلته ورپسې ورغله او په هوستن یونیورسيټي کې سبق وویلی او بیا په MIT پوهنتون کې بیولوژي ولوستله. د ریپورت په خبره لدی وروسته عافیه صدیقی د امریکا له برانډایز پوهنتون پیچلی وکړله. ریپورت زیاتوي په یونیورسيټي کې د سبق ویلو په دوران کې د سختریزه اسلامي سوچ کې دلچسپي اخیستل پیل کړه. له پیچلی وروسته عافیه صدیقی د کراچي له اوسیدونکو یو ډاکټر محمد امجد خان سره واده وکړی او له هغه درې ماشومان دي. د دې د ماشومانو نمونه احد، مریم او سلیمان دي. خدا سی باور کیږي چې سلیمان هغه وخت په حادثاتي توګه مړ شو کله چې په کراچي کې جاسوسي ادارو عافیه صدیقی اوچتکړه. د دې خور فوزیه صدیقی نیوز ویک ته ویلي چې عافیه صدیقی خیراتي کارونه کول او د بوسنیا او چچنیا جنگ ځپلو لپاره به چندې راغونډولې. خو د ریپورت په وینا په 2000 لومړي کال کې د امریکا د جاسوسي فدرالي ادارې FBI د چندو راټولولو لوجي پر دې او پر خاوندې شک پیدا شو. په دې دوران کې دوی د انټرنیټ د لارې شان اخیستل هم پیل کړل، لکه چې مرمۍ ضد یا بولټ پروف جیکټونه چې د یو قیمت تر $10,000 پورې وو او دا شان فوجي کتابونه او د شپې پر مهال استعمالودونکي پوځي عینکې هم واخیستلې. خو د نیوز ویک په خبره د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته عافیه صدیقی او خاوند یې سره له ماشومانو بیرته پاکستان ته ستانه شول، خو هلته تر تلو وروسته د دوی طلاق وسو. د دې پخوانی خاوند نیوز ویک ته ویلي چې عافیه صدیقی غوښتل چې دوی دواړه د جهاد لپاره افغانستان ته ولاړ شي، چې له دې وروسته بیا د دوی طلاق وسو. د دې خاوند هم ویل چې په امریکا کې د عافیه صدیقی د خط او کتابت لپاره یو جلا صندوق هم وو چې د القاعده کارکونکو به استعمالولې. د ریپورت په خبره له طلاق وروسته عافیه صدیقی خپل ماشومانو سره په کراچي کې په یو کور کې جلا اوسېدله او په 2003 کال کې یو ورځ اسلام آباد ته د تلو پر وخت د هوایي ډګر پر لور په ټکسي کې روانه و چې اوچته کړل شو. د دې ملاتړی وای چې دا د القاعده د یو مهم غړي خالد شیخ محمد چې د 11 سپتمبر د بریدونو اصل تنظیمونکی وو په تړاو کې اوچته کړل شو. د نیوزویک د ریپورت په وینا تر 2008 کال پورې د دې په اړه هیڅ خیر او خبر نه وو. د دې وکیل شاغلی فوستر وای چې عافیه صدیقی له کال 2003 او 2008 پوری په مختلفو حراستي مرکزونو کې وساتل شو. خو بیا د 2008 کال د جولای په 11 نیټه عافیه صدیقی د افغانستان په غزنی کې ښکار شو. امریکایي چارواکو عدالت ته ویلي چې په غزنی کې د بلوچستان پر مهال عافیه صدیقی له یو عسکر وسله واخیستله او پر فوجانو یې ډزې پیل کړې چې د یو فوجي په ځوابي ډزو کې زخمی شو. له دې وروسته د امریکا ته یوړل شو او هلته پر دې مقدمه وچلول شو. د امریکا عدالت عافیه صدیقی ته شپږ 80 کاله د بند سزا واوروله او دا وخت په زندان کې ده. نیوزویک پای کالج د دې کورنۍ مشوره ورکړه چې د عدالت د فیصلې په خلاف اپیل وکړي، نو عافیه صدیقی بس دومره ورته وویل چې ستاسو په خیال اپیل کول به څه ګټه و هم لري او کنه.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هله
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
پ و منټه د پاسا سلور بجی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د سری میاشت اداره یا انجمن هلال احمر په قبایلی سیمې مومندو کې ځوانانو ته د لومړنیو طبي مرستو یا فرست ایډ روزنه ورکوي. د دې پروګرام په ترڅ کې د یکاغون کالج روزل شوی زده کوونکی وایي له دې روزنې ګټه اخیستې ده او دا چې دوی د سری میاشتې د مرستندویه کارونو له ارزښت خبر شوی دي. تفصیل شاهنواز سرکزی په دې رپورټ کې راکوي.
په محمود جنسی کې د سری سپوږمۍ د پاکستانی سازمان یعنی انجمن هلال احمر پاکستان لخوا د سیمې ځوانانو ته د صحت بنیادی امداد تربیت ورکړی شو او دوی ته وښایل شو چې ګنې هغوی به د ایمرجنسی په حالت کې د زخمیانو یا ځپلې شویو خدمت څنګه کوي. د دغه تربیت په ګډونوالو کې د بر محمود جنسی اسراج علی خان هم شامل و.
بالکل جی ضرورت هو ځکه ډېره چې هغه علاقې ته کورونه هم کچه دي او باران وشي اکثر کورونه لویږي نه دې سره دغه حالات پیهېږي دماکیم کېږي. لکه موږ جنسی کې نو دا حالات دلته ډېرې د ټریننګ ډېر ضرورت هم او
مریض اسپتال
او هم د بر محمود جنسی وسیدونکو او په تربیت کې شریکوال نبی شاول چې هغه به اوس د تربیت د خپل ملګریو سره خامخا شریکوي.
د دې چې ما کم سيزا خپل علاقې چې کم کسان ځوانان دی غوي ته بد اخیما او دین موږ ډیر سيزا د دې مخته مخ کې علم نه و ده.
د ځوانانو ته د ایمرجنسی په وخت یو ځپلی شوی سره کوم رقم مرستي وخایل شوی. هم د یاد سازمان تربیت ورکونکو محمد طارق وای
دا زمونږ بیسیک فرست ایډ ټریننګ دی. ویلی شي بیسیک دا هغه بنیادی سيزونه دي چې هغه په اسانه طریقه باندې د لکان از ګورې شي. د سمره نمائندگان چې موږ سره غړي دي زمو مرګري دي فودل کې د فرست ایډ ټریننګ چې کوم دی دا ډېر بیسیک سيزونه دي او دا هغه مسلې دي چې د دې ته روزمره ژوندۍ کې راځي.
او دا سي تربیتونه د محمود جنسی په کوم کوم سیمو کې ولستا ورکړل شي. د انجمن هلال احمر پاکستان محمود جنسی سیکریټری فوزي خان محمد وای
نو په دې کې تاسو که د کالج والا کسان په کشته سکول لیول په کشته دین علاوه پرون زمنګ یو ټریننګ ختم شو چې باغی کې پړم بیزل منګ د مدرسې چې کم طالب علمان دی غولم دا ټریننګ ورکړو. نو منګ د ضرورت محسوسو چې منګ د ایجنسی په هر یو کور کې یو نه یو کس پس ډېر چې کم دی هغه جوړ تقریبا شپږ سوه داسې رضاکار دي چې هغوله موږ دا ټریننګ ورکړی او موږ مزید هم دا ټریننګ نور هم غځول غواړو.
د تربیت کې د برخه اخیستونکو په وینا چې هغوی ته وړاندې د ابتدایي طبي امداد په اړه معلومات ډېر کم وو ولې اوس پوه شوي دي او کوشش به کوي چې د ایمرجنسی په وخت کې د موقعي ځای ته ځان ورسوي او د ځپلي شویو خدمت وکړي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال په نوم فادی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کړئ.
ہلو
السلام علیکم.
دا مثال
مشال ریڈیو
00 02 02 11 22 01 21. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
دا مشال ریډیو ده. د سواد په منګوره کې پولیسو لسی وګړو ته د مرستو ورکولو او د غوی د شکایتونو اوریدو یو مرکز پرانیسته دی. د مرکز پرانیسته تیر ورځ د مالکن پولیسو مشر وکړه. چارواکي وایي له دې مرکز سره به پولیس په سمدستي ډول د ولس ته یو لړ ستونزو او مشکلاتو د هوارولو جوګه شي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات رحیم آباد کې د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه عامو خلکو ته د پولیسو مرستې ورکول لپاره پال نومې سنټر پرانسته. د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی عبدالله خان او زی صوبائی اسمبلی غړي عزیز الله خان وکړه. دغه سنټر چې د منګوري په جرنلي سړک په غاړه په لوی ودانۍ کې جوړ شوی دی په اړه ڈی آئی جی عبدالله خان وایي
نوی آئی جی صاحب خیبر پختونخوا د یو ویژن چې رمونږ داسې سنټر جوړی کو په کمزې کې چې کم د روزمره د خلکو شکایتونه او رپورټونه په یو داسې سنټر کې کیږي چې کمزې کې الته خلکو ته ډېر فیسیلیټیز اویلیبل نو اکثر مونږ ته شکایت راځي چې را زما د سکیورټی کلیرنس ته د کریکٹر سرٹیفیکیٹ ته د غلا رپورٹ میں دے اغه نه درج کی نو دی شکایت او ازاله کولو د پاره مونږ په سواد کې یو پولیس اسسټنس لائنز جو کڑے دے چی دریم آباد تانی سر قائم شوے دے
دا سنٹر انچارج او ضلع سوات پولیس تفتیشی افسر گلزار خان وئی چی دے سنٹر کے بعد تعلیم یافتہ عمل وی او دا اولس مرستے پا پکے پولیس کوی
دلتا دا یو چھت دلان دے مختلف قسم رپورٹونا چکم دے دا آغا خپل کمپلینٹ دی کولی شی کدا چانا سا سامان رکھ شوے چھتا معشوم رکھ شوے چھتا دا بتے سوال جواب کی گی دا پیسو سوال جواب کی گی یا پولیس پتانا کے دا آغا رپورٹ نا لی نو آغا ٹول خلق چکم دے باقاعدہ منگا بورڈ لگاولے دے پاگے خپل بروشر منگا تقسیم کری دی پاگے باندھے زمنگ دا پال نمبر امشتا ای میل ایڈریس امشتا پر ٹیلی فون باندھے دل تخلق کمپلینٹ کولے شی او پلگ وقت کے با ان شاء اللہ شدا دار سڑی کار بزر ترزر کی
رسی میں دا صوبائی اسمبلی غڑے عزیز اللہ گران زیاتوی چیزے سرا عام الستبا یو شمیر اسانتیا گانی وی او کوم خلقو ته چې د پولیسو نه شکایت یا ګلوی هغوی به د سنټر کې خپل ستونزې هوارولی شي
لکه دا شکایت کې بار بار چې یار ماته د تانی نه ریسپانس نه ملويږي زه کمپلینټ کوم زما په کمپلینټ باندې هیڅ چو کار نه کوي یا محرر مال سره ریسپانس نه کوي نو دا هغه خلکو د پاره یو داسې سنټر کولاو شو چې دا غوی په ریپورت باندې به عمل هم کیږي هغه ته به قاعده د هغه ریسپانس ملويږي بل دا د عوامو ته د دې لپاره یو ډیر غټه فائدہ پدې باندې د عام خلکو لپاره کفرس کې یو کس ته کلام وسی دین دے او بمنگور سٹی کی ریاش پذیر دے دتا دا پر دا کمپلینٹ یا دا کلیئرنس دے اغا بقاعدہ دی پال تراتلی شی پولیس اسسٹنس لائن تا خپل کمپلینٹ کولے شی
پولیس وای چی دا اولس برستو لپارا نوے جوڑ کرے شوے سنٹر جوڑے دو سربا دا ضلعی پولیس افسر ڈی پی او دفتر او باس تانو باندے دا کار زیاتوالو کی کمے ہم رشی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
تام دے ہلے
ٹولی صوبہ کے ماں فرسٹ پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
څنګه په مخ دې نه تیګری ذکر چې دې وایي چې د پښتو د ولې چې د دې څو د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واره د اړې شي په کې باندې نو اخو له چانل کې کې کې
کې آی ای ای په څو اوختې دي
د هر شورو پورس پوکم یولس بجے او د هر زیارت پورس پوکم